کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبری مجله ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. افغان ولسمشر له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د کمیدو په صورت کې د امریکا د نوې ادارې لخوا پر یوې داسې تګلارې ټینګار کوي چې دواړه لوري پرې موافق وي. په دې نیم ساعته خبری مجله کې نور راپورونه هم اوریدلی سي. خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. سلام محمد صالح وړاندې کوي.
ولسمشر غنی وایي دی به واک یوازې یوه منتخب ځایناستې ته وسپاري. افغان حکومت په بوزنیا کې د پناه غوښتونکو په کمپ کې د اورلګیدنې په اړه د پلټنو لپاره یو پلاوی دغه کمپ ته لیږلی. احتمالا د انډونیزیا د یوه هوایي شرکت یا الوتکه نسکوره سوې وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی به واک یوازې یوه منتخب ځایناستې ته وسپاري. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د لارې په توګه د لنډمهاله حکومت غوښتنې مطرح سوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی له سی این این تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل:
زما اساسي هدف دا دی چې وکړی شم قدرت د خلکو د ارادې له لارې خپل منتخب ځایناستې ته انتقال کړم. دا مهم کار موږ ته توان راکوي چې د خپلو ملکیانو، فعالانو او نورو د قربانیو درناوی وکړو.
د دولت د مرکچی پلاوی یو غړي حافظ منصور تیره اونۍ ویلي وو چې طالبان په مذاکرو کې د هیواد د راتلونکي نظام پر څرنګوالي ټینګار کوي چې دا د ښاغلي منصور په وینا د موقت حکومت له جوړېدو پرته بله لار نه لري. د طالبان یو ویاند ویلي دي چې دوی د موقت حکومت پر موضوع بحث نه دی کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې مذاکرو د دویم پړاو د بریا لپاره ډیپلوماتیکې هڅې چټکې کړې دي. د دې وزارت ویان ګران هیواد نن رسنیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر په دې لړ کې د ګڼو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي.
په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوه ورځو کې د مختلفو هیوادونو له شپږو بهرنیو چارو وزیرانو، له خاصو استازو سره، د ملګرو ملتو او د متحده ایالاتو خبرې وکولې او هڅه وکوله چې د دوی ملاتړ د دې بهیر د بریالیتوب لپاره ولري.
د دولت مذاکراتي هیئت تیر سیشن را قطر ته روان سو او د طالبانو له مذاکراتي هیئت سره به د اصلي مذاکرو پر اجنډا نن شنبه خبرې پیلوي. افغان امنیتي ځواکونو درې مشکوک کسان د آزادو او عدالانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا د اجرایه مشر یوسف رشید د وژنې په تړاو ونیول. د کابل د پولیسو ویان فردوس پرمرز نن د دغو کسانو د نیولو د اعلان پر مهال وویل:
درې کسان د فیفا د پخوانی رئیس یوسف رشید د تیرور په تړاو ونیول شوي دي. پیښه د امنیتي ځواکونو تر څیړنې او ارزونې لاندې ده.
یوسف رشید له خپل موټر چلوونکي سره د دسمبر میاشتې پر درویشتمه په کابل کې د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په بوزنیا هرزګوینا کې د پناه غوښتونکو په کمپ کې د اورلګیدنې په اړه د پلټنو لپاره یو پلاوی دغه کمپ ته لیږلی. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه پلاوی په ایټالیا کې د افغانستان له سفارت څخه لیږل سوی چې تر څېړنو وروسته په کمپ کې له میشتو افغانانو سره مرستې وکړي. وزارت تېره اونۍ هم په دغه کمپ کې د تېرې میاشتې د اورلګیدو په اړه اعلامیه ورکړې وه. په دې کمپ کې د افغان پناه غوښتونکو شمېر معلوم نه دی، خو د راپورونو پر اساس په دې کمپ کې ټول نږدې 1300 پناه غوښتونکي میشت وو. د نورستان د امنیت قمندانۍ په وایدانۍ کې اورلګیدو مالی زیانونه واړول. د نورستان د امنیت قمندانۍ ویان محسن ورسجی ازادي راډیو ته وویل چې اور نن مازیګر د برېښنا د شارټي له کبله ولګید.
په دې اورلګیدنه کې د امنیت قمندانۍ د تهیه امریت، د ښاري حوزې امریت له وسایلو او تجهیزاتو سره له منځه تللی دي.
د امنیت قمندانۍ ویان وایي اور ځاني زیان نه دی اړولی او اوس کنټرول شوی دی. د نیمروز ولایت د سنوکر دوه ورځنۍ سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د بدني روزنې عمومي رئیس حفیظ الله ولی رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې د دېرش غوره لوبغاړو ګډون کړی و چې واحد مرادی پکې اتل سو. اندېښنې شول سوي د انډونیزیا یوه جټ الوتکه چې تر شپېتو زیات مسافر پکې وو او پلازمینه جګرتا کې تر الوتنې وروسته له درکه سوه نسکوره سوي وي. د انډونیزیا د هوایي ترافیک د کنټرول ادارې ارتباط د سریویجایا هوایي شرکت له دې بوینګ 3350 ډوله الوتکې سره د هغې تر الوتنې وروسته پرې سو. دغه الوتکه له جاکارتا پر جاوا سمندرګي د انډونیزیا په بیرنیو ټاپو کې کالیمانتان ته روانه وه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا خپرېدل له کنټروله وتلي چې ګڼ کسان په دې وایرس اخته سوي، بستر سوي او د مړو شمېر زیات سوی دی. د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د یوې څارونکې ادارې په حواله په امریکا کې پرون د ریکارډ تر سطحې د کورونا وایرس زیاتې پیښې ثبت سوي چې 3,00,000 وې. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوې فدرال قاضي د امریکا د پناه غوښتنې په سیستم کې د ډونالډ ټرمپ ادارې د اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیوله. دغو اصلاحاتو ځینې پناه غوښتونکي د تل لپاره د خوندیتوب د حیثیت له ترلاسه کولو محرومول. په کالیفورنیا کې یو محلي قاضي پرون د پناه غوښتونکو د ملاتړ ډلو د دستور تر تصویب وروسته د دغو اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیوله. وروسته له هغې چې د کورنی امنیت سرپرست وزیر چاد وولف د کانګرس پر ودانۍ د چهارشنبې ورځ یرغل وغنده، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د هغه دفتر لپاره چې دغه اصلاحات یې تصویب کړي وو د ده کاندیداتوري لغوه کړه. ښاغلي وولف دغه اصلاحات تایید کړي وو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 9-15. هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 6-8. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 6-8. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 1-8. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 14-6.
دا هوا حالات مولا ازادي رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. ولسمشر اشرف غنی له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر څرنګوالي په یوې ځانګړي مرکې کې خبرې کړې.
کچیری امریکا غواړي د افغانستان ووزي، دا یوه سنجول شوې پروسه ده چې باید دواړه لوري توافق پرې وکړي.
د افغانستان د سولې مذاکراتو د بریالیتوب لپاره د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت نوې هڅې.
د بهرنیو چارو وزیر اساسي هڅې پیل کړې دي او یو ډایالوګ پلا را چولای د تر سوس کولای د دې هیوادونو ملاتړ ولرو او دوام پړاو د سولې مذاکرات بریالي سي.
په غزنی کې به مو د یو رضاکار ښوونکي له هڅو خبر کړو چې شاوخوا سلو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د ټویټر ادارې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټویټر حساب د نور تاوتریخوالي د پارولو د مخنیوي په خاطر په دایمي ډول بند کړ. دا او نور راپورونه اورېدای سي. افغان ولسمشر وایي که د امریکا نوی ولسمشر غواړي په افغانستان کې خپل سرتیری نور هم راکم کړي، نو د وتلو داسې پروسه دی غوره کړي چې دواړه لوري په اړه توافق ولري. محمد اشرف غنی له سی ان ان ټلویزیون شبکې سره په تازه مرکه کې ویلي، د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باید جو بایدن خپل تصمیم ونیسي، بیا به دواړه هیوادونه داسې نقشه طرح کړي چې د دواړو هر اړخیزې ګټې پکې خوندي وي. نور حال په دې راپور کې اوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې راتګ یو فرصت دی چې هغه هیواد له افغانستان سره په څلورو برخو کې ګډ کار وکړي. ښاغلی غنی تازه له سی ان ان تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي،
لومړی باید دا تعریف شي چې د امریکا امنیتي ګټې په افغانستان او سیمه کې څه دي. افغانستان د هیچا یعنی تورستانو په پټنځای نه بدلیږي. دویم، د څلوېښتو کلونو جګړې ختمولو لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې په تضمین د یوې هوکړې ضرورت دی. دریم، د سولې پروسه باید بشپړه د افغان حکومت او خلکو په مالکیت وي. او څلورم، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی او شمېر یې تعریف شي. او دلته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې څنګه دواړه مشروط او پر وخت مقید موضوعات
پلیکلو. ښاغلی غنی زیاتوي چې له 2015 میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې 98 امریکایان وژل سوي، خو د وژل سوي افغان پوځیانو او ملکیانو شمیر له 40,000 تنو اوړي. دا په داس حال کې ده چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن له انتخاباتو یو کال وړاندې یوې تلویزیوني مرکې کې ویلي و چې زه نور په افغانستان کې مسؤلیت نه اخلم، زما مسؤلیت د امریکایانو خوندیتوب دی. ولسمشر محمد اشرف خانی وای د جو بایدن خبره دقیقه ده، خو د امریکا او افغانستان د ګډو ګټو پر بنسټ باید مخ کې ولاړ سو. د امریکایي ځواکونو د وټلو پاړه دواړه لوري به د توافق ولري.
So if the United States would like to withdraw, all we ask for is a process.
کچری امریکا غواړي د افغانستان اوسی دای وسنجول شوی پروسه چې باید وړ لوري توافق پری وکړي. ما دا ویار د لوچې د واک د لیک پروسه رهبری کړم، کوم چې په پایله کې په څلورو کلونو کې یو لک امریکایي ځواکونو افغانستان پری خود. د جنوري میاشتې تر 15 به دا شمېر 2500 تر کم شي. جو بایدن به په دې اړه خپل تصمیم ونیسي. بیا به موږ د نقشې طرحه جوړه کړو څو دواړه ښځې ګټې پکې خوندي وي.
محمد اشرف خانی وایی کچیری د طالبانو هدف دا وی چې غلبه وکړي، افغانان د سر په بیه سوله نه غواړي، نو منفی پایلې به ولري. ښاغلی غنی زیاته کړه چې افغانان بیا شاته نه ځي او مثبته سوله غواړي. ښاغلی غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ به واک خپل راتلونکي ټاکل سوي ځایناستې ته سپاري. ولسمشر غنی د سولې لومړی پړاو خبرې مهمې خو ډېرې سستې وبللې. د ښاغلي غنی په وینا دویم پړاو خبرې مهمې دي، ځکه په خبره په هغو شیانو توافق کېدای سي چې نړۍ او سیمه یې مني، چې هغه یو خپلواک ولسواک او متحد افغانستان دی، او که چیرې دا هدف تعقیب سي دا بهیر پر مخ تللی سي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورید. افغانستان د سولې موضوع ته براسو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهمې مرحلې د بریالي کېدو لپاره یې نړیوال کمپاین پیل کړی. د دغه وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په یو استولې پیغام کې دا هم ویلي چې د دې وزارت وزیر محمد حنیف اتمر د یو شمېر نړیوالو سازمانونو له استازو او د بهرنیو هیوادونو له چارواکو سره خبرې اترې کړي ترڅو له دغه بهیره ملاتړ وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې اوري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دوهم پړاو پیل او د کامیابۍ لپاره هڅې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د شنبې په ورځ رسنیو ته په استول سوي ویډیویي پیغام کې ویلي چې محمد حنیف اتمر له تیرو دوه ورځو راپدې خوا د یو شمېر نړیوالو سازمانونو له استازو او چارواکو سره خبرې کړې چې د افغان سولې له پیل سوي بهیر نه ملاتړ وکړي.
د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوه ورځو کې د مختلفو هیوادونو له شپږو بهرنیو چارو وزیرانو له خاصو استازو سره د ملګرو ملتو او د متحده ایالاتو خبرې وکولې او هڅه یې وکوله چې د دوی ملاتړ د دې بهیر د بریالیتوب لپاره ولري. په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر د ترکمنستان، هندوستان، استرالیا، کانادا، ناروې او اندونیزیا بهرنیو چارو وزیرانو سره مفصلې او اغېزمنې خبرې درلودلې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه بهیر د بریالي کېدو لپاره په داسې وخت کې نړیوال ډیپلوماټیک ډیالوګ پیلوي چې دا مهال د افغان حکومت او طالبانو د سولې مرکزی پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو د اجنډا پر سر بحثونه پیلوي. د تیر چهارشنبې په ورځ په مقدماتي ناسته کې دواړو لورو په دې پریکړه وکړه چې د اجنډا پر سر بحثونه به د شنبې په ورځ یعنی نن پیلېږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایاند فریدون خوزون چې په دوحه کې په دغو خبرو کې ګډون لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل کله چې بحث پیل سي د دوی لوري لومړنۍ موضوع به
اجنډا کې زموږ لاړ خبر لومړنۍ موضوع اوربند وي. طالبان نو خپل لومړیتوبونه لري او دواړه طرفونه له توافق وروسته په اساسي موضوعاتو بحث شروع کوي. نن د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم کاملا د بحثونو پیلیدلو ته چمتو دی.
د افغان حکومت لوري پر اوربند ټینګار ځکه ډیر دی چې په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې ماین چاودنې، هدفي وزنې او تاوتریخوالی زیات شوی. حکومت تل په دا ډول پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورونه وي، خو طالبانو بیا دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې هدفي وزن هغه کسان کوي چې د سولې مخالفین دي.
دوستانو و موریدل چې نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو د دوهمې مرحلې د پایلو ورځ ده، خو له دې سره سره په ټول افغانستان کې جګړې روانې دي. په همدې حال کې متحده ایالاتونو د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته زور ورکړی او په دې ترڅ کې د پنټاګون مرستیال مشر پرون په پاکستان کې د پوځ له مشرانو سره د تاوتریخوالي د کمولو په اړه بحث وکړ. اسوسییټډ خبري اژانس په یو تحلیلي راپور کې د سولې د خبرو روان پڅ بهیر ته کتنه کړې. لنډیز احمد تکل راکوي.
په داسې حال کې چې نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو نوې مرحله پیلېږي، په افغانستان کې جګړې په همغه زور کې روانې دي. مرکچی پلاوی د سه شنبې په ورځ د خبرو لپاره دوحې ته ورسېدل، خو خبرې تر شنبې پورې وځنډېدې ځکه د طالبانو مشر مرکچیان په پاکستان کې و. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت یو جګپوړي چارواکي پرون جمعه په پاکستان کې د پوځ له مشرانو سره وکتل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې د هندو پاسفیک په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست مرستیال دیوید هیلوی او د پاکستان د پوځ مشرانو په کتنه کې په افغانستان کې د تشدد د کمولو پر اړتیا ټینګار وشو. په بیان کې راغلی چې دواړو خواوو د تاوتریخوالي د کمیدو او د بامفهومه خبرو د بیا پیل پر اهمیت بحث وکړ. د بیان له مخې هیلوی د پاکستان د وسلوالو ځواکونو درستیزوال جنرال ساحر شمشاد مرزا ته ویلي دي چې واشنگټن له پاکستان سره د تروریزم پر ضد مبارزه کې د همکارۍ پراخولو ته ژمن دی. اسوسییټډ پرس خبری آژانس په خپل راپور کې زیاتوي چې پاکستان پر طالبانو د پاموړ اغیز لري او د خبرو میز ته د هغو پراوستو کې مهم رول لوبولای شي. پاکستان که څه هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې، خو په عین حال کې ویلي دي چې افغان حکومت هم باید تشدد بند کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دواړو خواوو ته خبرداری ورکړی چې د سولې دا فرصت له لاسه ورنه کړي. د اسوسییټډ پرس د راپور له مخې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو مشر مرکچی ملا حکیم د چهارشنبه تر ورځې په پاکستان کې وو، خو په دې اړه چې دوی هلته څه کول ډېر معلومات نشته. اسوسییټډ پرس د طالبانو د یو جګپوړي چارواکي له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي لیکي چې وایي طالبان پر افغان حکومت باور نه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم د سمدستي اوربند احتمال رد کړی دی، خو ښاغلي نعیم په عین حال کې دا یادونه هم کړې چې د خبرو د دې مرحلې پر اجنډا تر اوسه موافقه نه ده شوې. ولسمشر اشرف غنی په روانه اونۍ کې بیا هم له طالبانو سره د موقت حکومت د جوړېدو احتمال رد کړ. د اسوسییټډ پرس د راپور له مخې ولسمشر غنی له ښاغلي خلیلزاد سره لکتنې هم ډډه وکړه. اسوسییټډ پرس د سیاسي شنونکو په حواله لیکي چې وایي افغان حکومت د سولې په خبرو کې سمدستي اوربان لومړی توپ غني، خو طالبان غواړي پوه شي چې له جګړې وروسته افغانستان او د قدرت ویش به څه ډول وي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوي د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ خلاصدي رادیو اوري دوستانو، مخکې تر دې چې نړیوال مطلب ته ورسو بیا هم د افغانستان پر موضوعاتو تمکیږو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د فیفا د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د ترور په تړاو د دریو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی. هم مهاله د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې نیول شوي کسان د یوسف رشید په ترور کې مستقیم لاس لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید دروان لمریز میاشت په درې منټه هغه مهال چې نوموړی خپل دفتر ته پلاره وو د نامعلومو کسان لخوا خپل موټر چلوونکي سره یو ځای په ټزو وژل شو. اوس د کورنۍ چارو وزارت د دې پیښې په تړاو د دریو کسانو د نیول کېدو خبره کوي. د دې وزارت ویان طارق آرین که څه هم د نیول شویو کسانو هویت نه په ډاګه کوي، خو وایي چې له دوی څېړنې روانې دي. د کابل امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د فیفا د بنسټ د مشر د وژل کېدو په تور درې کسان نیول شوي دي. موضوع د پرمختګ په حال کې ده، ممکن نور کسان هم په دې پیښه کې شکیل وي.
بلخوا د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې نیول شوي کسان د یوسف رشید په ترور کې مستقیم لاس لري. یوسف رشید په ټولنیزو فعالیتونو کې هم یو مطرح شخص و. 45 کلن و او له دوو میرمنې 15 اولادونه درلودل. د نوموړي ورور عبدالله باقی رشید له افغان حکومت غوړي چې نیول شوی کسان علنی محکمه کړي.
د یوسف رشید مړینه زمونږ او د افغانستان د خلکو لپاره ستره ضایعه ده. موږ خپل ټول خدمتونه د خلکو لپاره کړي، خو له بده مرغه حکومت ونه شو کړای چې امنیت یې ټینګ کړي.
د فیفا بنسټ نوی مشر نعیم اصغری له حکومت غوښتنه کوي چې د مدني فعالانو د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
خو موږ د داخلي وزارت د رهبری نه وغوښت چې دغه قضیه موږ ته ځکه ډېر ارزښت لري چې موږ باید پوه شو چې زمونږ د دفتر د امنیت پاګله ستدابیر ونیسو او د نور همکارانو د امنیتی مشکلاتو په اړه کوم تدابیر ونیسو. په دې هکله د داخلي وزارت کوم مشخص تدابیری لارښوونه موږ ته نه دی کړی، خو ویلی دی چې د تدابیری لارښوونو په هکله زموږ همکاران تاسو سره کومک کوي.
له دوو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د مدني فعالانو او خبریالانو هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې هدفي وژنو پړه پر طالبانو اچوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په وار وار دا تورونه رد کړي دي.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
زموږ اخلاص د رادیو اوري اوس غزنی ولایت ورزو چیرې چې یو رضاکار ښوونکی خپل لسګونو زده کوونکو ته له بادو باران څخه سرپناه ورکړې او د زده کړو زمینه یې ورته برابره کړې ده. د زده کوونکي ډېری هغه یتیمان او د بېوزله کورنیو ماشومان دي چې د ښار په واټونو کې سپلنی دودوي، د خلکو بوټونه رنګوي او یا نورې مزدوري کوي. عزیز الله قادری تر دې مخکې د ماشومانو ته د سړک پر سر درس وایي. په دې اړه نور تفصیل له غزنی ولایت اورو.
ملالۍ تقریبا اته کلنه ده. دا په غزنی ښار کې له خپلو دوو وروڼو سره یو ځای کرۍ ورځ د خلکو د بوټونو په رنګولو تیروي او له دې لارې خپلې بېوزلې کورنۍ ته خواړه مومي. خو ملالۍ مازدیګر مهال د کابل کندهار پر لویه لاره د بلخ دروازې تر څنګ په یو زاړه تعمیر کې دوهم پوړ ته خېځي. داله لسګونه هغه نجونو او هلکانو سره یو ځای په دغه ښوونځي کې زده کړې کوي چې په کم عمر کې د خپلې کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو دروند مسؤلیت ورتر غاړي دی. دا ودانۍ هغه خونې چې د لارو کوڅو څخه دا ماشومان پکې د درس لپاره راټول سوي هندارې ماتې دي. که څه هم پلاستیکونه پرې نښلول سوي، خو بیا هم خونې سړې دي. لاندې له سړک څخه د موټرونو شور او هارنونه هغه څه دي چې ډیری وخت په دې ټولګۍ کې ماشومان د یو بل او ښوونکي خبرې سمې نسي اورېدلی. خو ملالۍ خوشحاله ده چې د سړک د سر پر ځای اوس لږ تر لږه تر یوې سرپنا لاندې زده کړې کوي. عزیز الله قادری چې د ماشومانو ته ویړیا زده کړې ورکوي وایي دا ماشومان د ورځې په سړکونو خواري مزدوري کوي، خو مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راټولېږي. دی وایي له نن څخه دوه کاله وړاندې په سړکونو د کارکوونکو ماشومانو د راټولولو او روزلو فکر ورسره پیدا سو، خو څو میاشتې مخکې وتوانید چې دا ماشومان د غزنی ښار په یو پارک کې سره راټول او درس ورته پیل کړي. د قادری زده کوونکي ډېر هغه بېوزله ماشومان دي چې پلرونه یې یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشه یي موادو روږدي دي. دې ماشومانو ته د خپلې کورنۍ سرپرستي ور پر غاړه ده او له همدې کبله د ښار په واټونو کې کار او خواري مزدوري کوي. قادری وایي دا ماشومان پر دې ټولنه د نورو ماشومانو په څیر د لیک لوست زده کړې حق لري. قادری وایي د دغه ماشومانو د ښه راتلونکي او زده کړو ورکولو لپاره د ښار له ځینو تجارانو او نورو کسانو څخه پیسې راټولوي. د قادری په خبره د دې ماشومانو شمیر تر سلو تنو رسیږي چې عمرونه یې له اوو تر ولس کلونو پورې دی. پنځلس تنه نجونې هم پکې دي. د افغانستان په ښارونو کې د هغه ماشومانو شمیر کم نه دی چې بې وزلۍ اړ کړي او په کم عمرۍ کې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو درانه مسولیت ته اوږه ورکوي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي یوازې د غزنی په مرکز کې 1522 تنه هغه کم عمره ماشومان دوی سروې کړي دي چې په ښار کې په درندو کارونو بوخت دي، خو تر دې څو چنده زیات په ولسوالیو کې هم دي چې لاسونه یې کوچني خو ورلغاړې کارونه درانه دي. پر حکومت مرستندویه ادارو سربیره د قادري په خیر د داوطلبو افغانانو لاسنیوی کولی سي د دې ماشومانو درانه پیټي سپک او د ژوند لوری په ښه خوا ور بدل کړي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی رادیو سر و سی او ترنو روزر در افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
وسامي نړیواله موضوع ټویټر د ولسمشر ډونالد ټرمپ حساب د نور تاوتریخوالي د پارولو د مخنیوي په خاطر په دایمي ډول بند کړ. تیرونی د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو له برید وروسته هم د نوموړي د ټویټر حساب بند سوی وو او خبرداری ورکړل سوی وو چې که سرغړونه ته دوام ورکړي نو د تل لپاره به یې حساب بند سي. احمد تکل نور جزئیات راکوي.
د ټویټر ادارې په یو بیان کې چې پرون د جنوري په اتم خپور شو ویلي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو ټویټونو او د هغو د فهواله څېړنې وروسته په تیره دا چې له دې ټویټونو کومه معنا اخیستل کیږي او څنګه تعبیریږي د هغه د ټویټر حساب د تل لپاره بندوي، ځکه د نور تشدد د پارېدلو خطر لري. د ټویټر د پرونۍ پریکړې په نتیجه کې د متحدو ایالاتو تر ټولو جګپوړی انتخابي چارواکی خپلو څه باندې 3.1 میلیون فالوورانو ته د مستقیمو پیغامونو له رسولو بې برخې کیږي. ټویټر د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو له خونړي برید وروسته د ټرمپ اکاونټ د 12 ساعتونو لپاره بند کړ او خبرداری ورکړ چې که بیا له اصولو سرغړونه وکړي نو حساب باید د تل لپاره بند شي. ټویټر له ډېرې مودې راهیسې ټرمپ او د نورو هیوادونو مشرانو ته له ځینو اصولو په دې فکر د معافیت اجازه ورکړې وه چې دا به د عوامو په ګټه وي او د هغو پیغامونه به ډېرو خلکو ته ورسیږي. د ټویټر ادارې په بیان کې د ټرمپ دوه پیغامونه د مثال په ډول یاد شوي چې په یو کې دای 15 میلیونه امریکایانو ته چې د تیارای ورکړي خطاب کوي او وایي چې د هغوی رسا غږ به تر ډیره د امریکا په راتلونکي کې خوندي وي، او په بل یو کې لیکلي دي چې دای به د منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. د امریکا د جمهوری ریاست رسمي اکاونټونه لا هم فعال دي، خو د جنوري په شلمه د نوي ولسمشر د کار له پیل وروسته به بند شي. له پرونۍ پریکړې وروسته ټرمپ هڅه وکړه چې د حکومت د ټویټر له دوو رسمي حسابونو کار واخلي، خو پیغامونه یې ډلیټ شول. ټرمپ په یو پیغام کې چې وروسته ډلیټ شو لیکلي چې د دوی غږ به خاموش نه شي. هغه ویلي چې ټویټر د بیان د ازادۍ لپاره کار نه کوي او زیاتوي چې دای په نږدې راتلونکي کې د خواله رسنیو د خپلې شبکې د جوړولو په اړه غور کوي. د ټرمپ زوی ځوان ډونالد ټرمپ دا اقدام د بیان پر ازادۍ برید بللی او لیکلی دی چې آیت الله او نور مستبد رژیمونه د سلامتو هیوادونو د لمینځ وړلو له ګواښونو سره سره ټویټر حسابونه لرلی شي او ستونزې نه لري، خو د امریکا د ولسمشر حساب باید د تل لپاره بند شي. ولسمشر ټرمپ له خپل ټویټر حساب څخه د خپلو ویناوو او پالیسیو د اعلان او شکایتونو په مقصد کار اخیست، خو د هغه منتقدان وایي چې ټرمپ اکثرا په خپلو ټویټونو کې کرکه او ناسم معلومات خپروي او تاوتریخوالی پاروي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو د دې ماشمنۍ مجلې په وروستۍ او شیبو کې به دا واورئ چې داسې یو تلویزیون جوړ سوی چې په مصنوعي ذهانت سنبال دی. له دې سره په یو وخت ایل جی وایي چې نوي لپټاپونه یې ډېر سپک دي او په یو وار چارج نږدې 6 ساعته کار کوي. عصمت سروان نور تفصیل پرې راکوي.
یوې جاپانۍ کمپنۍ په مصنوعي ذهانت سنبال نوي تلویزیونونه نندارې ته وړاندې کړل. د ډیلی میل راپور سره سم سونی کمپنۍ وایي نوي تلویزیونونه د انسان د مازغو تقلید کوي او په نتیجه کې داسې تصویرونه شي چې لا ژوندۍ او حقیقي ښکاري. د تلویزیونونه د مصنوعي ذهانت یا آرتیفیشل انټلیجنس پروسیسر لري چې د انسان د مغزو په شان عکسونه پروسس کولی شي. دا پروسیسر د تلویزیون د شخ او تصویر په درک کې د انسان د لیدو او اوریدو طریقه داسې عیاروي چې هغه فکر وکړي چې مخامخ تصویر نه دی بلکې حقیقت دی. له بلې خوا ال جی کمپنۍ وایي سپک او نری لپټاپونه یې جوړ کړي او بیټرۍ یې په یو وار چارج نږدې 6 ساعته کار کوي. د ال جی په وینا دا بیټرۍ ژر چارجېږي او 9.5 ساعته پرله پسې ورڅخه کار اخیستل کېدی شي. دا لپټاپونه په 2 سایزونو کې جوړ شوي، یعنی 12.5 او 14 انچه. 14 انچه یو کیلو وزن لري او په ټابلیټ هم بدلېدی شي.
دوستانو د نن ورځې پښتو مجله مو همدومره، اوس هم دری مجله وړاندې